سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زافرې د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د روسي سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی زیره کتلې دي. د سفارت خپل ایکس پاڼه په خوندي ټویټر یوازې د داخلي دني خبرو کړی او له متقی سره د هغه د ترسره شوو خبرونو جزئیات نه دي خبره کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر خینن په خپل شبکې لیکلي دي چې په دې کتنه کې چې نن چهارشنبې له غرمې مخکې ترسره شوه د افغانستان او روسیې پاره دوه اړخیز اړیکو د سوداګرۍ ودې او سیمه ییزو نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبان د حکومت د حضور په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. د ښاغلي بلخي په خبره زمیر کابلوف ویل روسیه چمتو ده چې له افغانستان سره د سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي او افغان سوداګر ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او د دواړو هېوادونو ترمنځ پر سوداګریزې فرصتونو خبرې اترې وشوې. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی له ښاغلي متقی سره دغه کتنه داسې مهال ترسره کوي چې د مسکو فارمټ په غونډه کې د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې د ډسمبر په 9 جوړه شوه. امیر خان متقی ګډون کړی و. د سالنګ لوی لار له رغونې او ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. دې لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبان یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په خبري غونډه کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یې په خپل لیک شبکې پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې دي ګډون کړی و. د طالبان د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانیستلو په مراسم کې وویل چې د سالنګ لوی لار نه یوازې د هیواد له مرکز شمال سره سیمې نښلوي بلکې د منځنۍ او د جنوبي اسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. هغه وویل چې د دغه تونل رغنیزې چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوي او زیاته کړې ده چې دوی هڅه کوي د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل په ګډون د دغې لوی لارې چې کابل شمال نه ولایتونو سره نښلوي او د افغانستان یو له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کېږي د رغولو چارو څه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوی وي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر وایي په افغانستان کې 10 میلیونه وګړي چې د دې هېواد د نفوس 1.5 سلنه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني یا بحرانی حالت سره مخ دي. تندروس هاجرم ګریبرسونز نن چهارشنبه په خپل لیک شبکې پاڼې په خوندې ټوټر لیکلي دي چې په دې هېواد کې نږدې 1 میلیون ماشومان پر سختي خوارځواکۍ اخته دي او 2.3 میلیونه نور یې د سختي خوارځواکۍ له منځنۍ کچې سره مخ دي. هغه زیاتوي دې ته په پام چې د معافیت سیستمونه کمزوري شوي او خلک له ژمي سره مخ دي، د دې لوړ خطر شته چې دوی به د ساريو ناروغیو له امله ومري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هم درنګ ویلي دي چې د بشري مرستو له کمېدو سره احتمال لري چې دا شمېر پراتلونکو نیو او میاشتو کې لاس یچی. هغه ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یو سول 15 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې له روغتونونو سره د درملو او نورو او په نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د اسرایلو پوځ د غزې په شمال کې پر یوازینی دوه فعال روغتونونو کې عملیات ترسره کړل او د هغو یو شمېر کارکوونکي ونیول. د اسرایل دفاع وزیر پرونسه شنبی ویل چې ځواکونه هڅه کوي چې دا سیمه په بشپړه توګه د سختریزي حماس ډلې شو د امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني لا وسلوالو پاکه کړي. اسرایل د سشنبی په ورځ د غزې پر جنوبي خارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 فلسطینیان ووژل شو. اسرایل د نړیوالو خبرداري او د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې را سره واورئ چې د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق په هرات کې د شوې زلزلې 2.5 میاشتې وروسته په سیمه کې د اغیزمنو ورستنیدونکو کډوالو د جسمي او رواني اغیستیا په اړه راپور خپور کړی دی. دا چې په دې راپور کې د دغې زلزلې ځپلو په اړه نور څه راغلي دي وړاندې درڅه په راپور کې وایو. همدارنګه نن د ډسمبر 6 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو کلیزه ده. نجونې شکایت کوي چې دوی کله چې هلکان ویني چې پوهنتونونو ته ځي په روحي او همدارنګه له دغې وضعیت نه سختي کړي.
موږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پوهنتون ته ځي او زموږ نه مخکې کېږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس به لا ډېرېدو.
همدارنګ سپینې مڼۍ ویلي دي د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو راپورونه نشي تاییدولی. دا چې پاکستان په دې اړه باندې څه ادا کړې ده وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګ میدان وردګو ته به هم مرشو چې هلته اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي شکایت کوي.
بیا چې ژمی وي ورو لږ بیخي ته پاخه سړک پورې لار نه وي. کلی کلینیکونه شپاخانه دي موږ نه لرې دي. مثال د څو کلی دي دغه هم داسې په عذاب دي ورو لږ حضورده وي.
نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یو ان اف پی ای په هرات کې د شوې زلزلې دونی میاشتې وروسته په سیمه کې د غزمنو رسندونکو کډوالو د جسمي او رواني غزمنتیا پر راپور خبر کړی دی. په دې راپور کې لیکل شوی د هرات په زلزله کې زیانمن او غزمنه او له پاکستان رسندونکو کډوال په ځنګړې څنګه یو خزي چې مینډوارې مېرمنې هم پکې دي له رواني او جسمي پلاوه درملنې ته اړتیا لري. اخوا په هرات کې له شوې زلزلو له دوه میاشتو زیات وخت تیریږي خو له هم زیانمنو د بیړنۍ مرستې په ګډون سرپناه او روغتیا خوندیتوب ته اړتیا لري. جوسیاتو می ظاهر مال نورو
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق وای په افغانستان کې د ناورینونو زیاتې دوا او دراستنیدونکو کډوالو اړتیاوي افغان جونیو خزي د شکست خواته بیاي. د ادارې د چهارشنبې پورز یو راپور کې لیکلي په هرات کې زلزلې وروسته ول پاکستانا د کډوالو دراستنیدو په درشل کې دوه امیندوار مرمنو په ګډون ډېرې اغیزمن شوي فزیکی او رواني درملنې ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې ډېر تمرکزي پنجونه او خزو د په هرات کې د زلزله ځپلو په اړه لیکل شوی حالت یو شمیر بی ځای شوی خزی د خپل کورونو ویجاړې دوه هم اندیښمنې کړې دي او ترڅنګ زنی د خپل ټپیانو درملنې او ټول کورنۍ مسؤلیت هم په غاړه لري. د اسیا پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق مشر پیوس میت وای
په زلزله کې د امیندوار خزو په ګډون ډیره خصمن شوی کسان ټپونه لري له فزیکی ټپونو ورها خو دوی رواني ستونزې پیدا کړې. سنجون یو خزي زوريږي او زوريدلې لدی عمله دي چې کورنۍ لمنځت للی جونګړې ورانه شوی ټول ژوند لمنځت للی. دوی رواني ملاتړ ته ډیر اړتیا لري. سوله دوی سره د مبارزې او د ژوند په بیرغونه کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق د معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د اکتوبر له 4 مې تر 15 مې د شویو زلزلو له عمله یو 1.6 میلیونه وګړي اغیزمن شوي او اوس چې له دې زلزلې له 2 میاشتو ډیر وخت تیر شوی لا هم د 13000 انجونو په ګډون شپږ او 10000 خزي بشري مرستو ته اړتیا لري. ځکه دوی تازه له ناورین راوتلې دي. د هرات زلزله ځپلي هم له خپل اوسنی بد وضعیت شکایت کوي. د زندجان اوسیدونکو شهزاده
خل مشکلات داره تیرستون تیلرو دوس په خزمکش په سبقو حال متاسع والله ته معلوم دی چې څه وضعیت کیو کورس مکا او هر څه مولمن زولاړل.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق خپل راپور کې د تورخه موسپین بولدک للارو د افغان کډوالو د راستنې دوه پاړه هم لیکلي چې ډيري روغتيایي او رواني مرستو ته اړتیا لري. د ادارې زیاته کړي په دواړو لارو کې بیړني روغتيایي مرکزونه جوړ کړي چې د امیندوار خزو په ګډون ټولو ته روغتيایي اسانتیاوي برابرې کړي. د ملګرو ملتونو او شمنور ادارو او د روغتيا نړیوال سازمان هم په هرات کې د زلزلو او له پاکستان تر استنیدونکو کډوالو له استنیدو وروسته د ساري ناروغي او په زیاتوالي او په صحي سکتور د فشار ډېرې دوته اندېښنه خوده لیوه.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او
سپینې مړۍ وایي د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارول راپورونه نشي تاییدولی. د خبره د سپین مړۍ د امنیت شورا ویان جان کربي تېر ورځ په خبري کانفرنس کې وکړه. جان کربي د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې مخکې ځینو پاکستاني چارواکو ادعا کړې وه چې په یو شمېر حملو کې په افغانستان کې پاتې شوې امریکایي وسلې کارول شوې دي. اکرام الله اکرام نه جزئیات اورو.
په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په وسلوالو حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو لیدا وروسته امریکا وایي چې د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو د راپورونو په اړه معلومات نه لري او نشي کولای چې دا خبره تایید کړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جانکر وی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل چې امریکایي ځواکونو هیڅ ډول وسلې او تجهیزات په افغانستان کې نه دی پریخي او هغه څه چې افغان طالبانو ته لاس تورکلي د تیر جمهوري حکومت په امنیتي ځواکونو پورې اړه لرله.
د کوم وسلو پاړه چې تاسو خبرې کوي بیا هم زه نشم کولای پاړه دا ځنګړي راپورونه تایید کړم. دا د پانم نیتی ځواکونو اړوند وسلې وي. دا وسلې هلته پاتې شوي نه دا چې د امریکا متحده ایالات راووتل او په افغانستان کې وسلې پرېښودې. دا په دومره سادهګۍ له تاریخي اړخه دقیقه نه ده.
خغلی کربی ویل چې په افغانستان کې د امریکا تیر شل کلن حضور پوزی او دوی د تیر حکومت د ځواکونو په تجهیز کې مرسته کوله. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تیر کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ړنګېدو مخکې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د 1.1 میلیارد ډالر پرځښت پوزی تجهیزات موجود و، خو معلومه نه ده چې څومره یې طالبانو ته لاسته ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو تر ډیرېدو وروسته د دې هیواد چارواکو ادعا کړې چې په دغه حملو کې امریکایي وسلې کارول شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د روان لمریز کال د سنبلی په 12مه ادعا وکړه چې په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي وسلې د پاکستان په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د پاکستان سرپرست لومړی وزیر دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا نوې او پرمختللې وسلې د سیمې د هیوادونو لپاره بے خطر نه دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل لامل شوی چې د امریکایي او افغان ځواکونو وسلې د طالبانو سربیره د نورو وسلوالو ډلو لاسته ولویږي. خغلی کاکړې دا کړې و چې د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتون کې په بریدونو کې د اصلي وسلو ټوپکو د شپې لید دوربینونو او نورو وسایلو څخه کار اخلي چې امریکا په افغانستان کې پریخي. خو د امنیتي چارو یو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت د سقوط په لومړۍ ورځو کې د ګډوډۍ له امله ښایي ځینې محدود شمیر امریکایي وسلې د ځینو ډلو لاسته ورغلي او پاکستان ته قاچاق شوي وي، خو په ټکو یې په هغه اندازه نه دي چې د یو هیواد پر ضد په جګړه کې ترې کار واخیستل شي.
پاکستان په افغانستان کې د نویو پروژو د پلي کولو په لټه کې دی. موږ پوهیږو چې د طالبان راتګ سره په لومړیو کې شاید ځینې قاچاقبرانو وسلې قاچاق کړې وي، خو دا چې اوس د ډیرن په کرخه خپله پاکستان اغزن سیم تیر کړی ده او طالبان هم هیڅکله به دوی خپلې وسلې د نورو ډلو لاسته ورنه کړي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي. په تر ټولو وروستي برید کې چې د روانې ډسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې وشو، د دې هیواد رسنیو د راپورونو لمخې 23 پاکستانی پوځیان پکې وژل شول. پاکستانی چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې شوي بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو دا ادعا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړې ده.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د میدان ورزګ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو د روغتي خدماتو د نشټوالي څخه شکایت کوي. د ولایت یو شمېر لرو پرتو سیمو اوسیدونکو وايي په سیمه کې هیڅ ډول روغتي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دوی زیاتوي چې اکثره وخت ناروغان د لویو لارو په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. د یاد ولایت اوسیدونکو وايي د سړکونو د خرابوالي وجه د ژمي پر اتاکه د ستونزو څو برابره زیاته کړې ده. تفصیل له سیمې په راپور کې اورو.
د میدان وردګ ولایت د یو شمیر لورو پروتو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند د تر ټولو لومړنی اړتیا و چې روغتیایي خدمات دی ورڅخه به برخې دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ قومي مخور محمد ګل وایي په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته او خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نوموړي زیاتوي چې په بیا بیا یې د وخت د حکومتونو د حاکمانو غوښتنه کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی او د دې ستونزو ته رسیدګی نه ده کړې.
چې نو روان شته پیښې ډېر په تکلیف وي، صاحب یو رخ موټر نه پاګدو کی بیا چې جمعې وي ګورو دا ګل به خېته ته په خا سره کپور لیار نه وي. کلینیک کو نه شپخونه دې موږ نه لري دې مثال د څو کلی دې دغه هم د شپ ازوب دې ګورو را ګل حضور ده وي موږ د سه غوړو خدای دې موږ دولت آباد کو چې ګورو را ګل یو کلینیک دلته ته جوړ کو یو موږ خونه یو دلته ډېر ساحه ده ډېر کلی دې ډېر خلک په ځتی په اسوده شي او دا وختنه ما همیشه ده خو موږ را غواړو چې نه کی موږ خلک غریبان دي مسکینان دي ور را غواړو چاندیان واسم نه لري.
د افغانستان له پلازمین څخه په 2 کیلومتري کې پروت په دغه ولایت کې د بیا رغونی کارونه ډیر کم تر سترګو کیږي او وسیدونکو د بیلابیل ستونزو سره لاس او ګریوان دي. غلام حبیب دغه ولایت یو بل قومي مخور دی او زیاتوی چې په کلی کې د سړکونو د نشټوالي لامل ناروغان په کټونو کې تر موټرو نورسوي او بیا بیا ساتونه مزال تر روختونه پوري کوي.
مو خو ژمای ووره چې ولوي بیا د مو ساحه د دوه سړک نه ډیر لري ده یعنی کوم تکلیف چې پیښ شي مریضونو ډیر په زحمت او په تکلیف
چارپایی
و پداسی و شکی سرک ترسو و اولوی و را گلا خواقا دیر وقت بانده وزی او بل دوغو نردو خطا مثال جتی یو چشم چه کم شی غلاگی و را گلا دوغو راسم دیر تا مشکل وی چه چو واوری نویل تیدل یعنی دوم رندازی تا پزامت و چه جتی داد واوی که چه خالق دیده واوری بخیر زر ولی چه مکتا لارا خوشی شی جتی که پا پخو بانده وم بیا و دای تا مثال کل وقت وزیم
د میدان وردګو ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخاویا روغتیایي مرکزونه شتون لري چې ګڼ وخت کې ځایي اوسیدونکو له خدماتو شکایت لري. هڅه مو وکړه چې دغه ولایت د طالب مسولینو سره هم خبرې وکړو خو هغوی زموږ پیغامونه ځواب نه کړه. د راپورونو پر اساس د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د ښارونو څخه د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو هم د ژوند له لومړني او اولیه خدمات څخه بې برخې دي او د ژوند چارې په خورا سختي پر مخ وړي.
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. اوکرایني چارواکي وایي د روسیې د څو ډرون الوتکو د نسکورېدو خبر ورکوي او د اوکراین ولسمشر ویلي د هیله مند چې د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې به امریکا نور مرسته ترلاسه کړي. تفصیل نوریاس نوري ناورو.
د اوکراین هوایی ځواکونه د روسیې د څو بې پیلوټه یا ډرون الوتکو د له منځه وړلو خبر ورکوي چې د دې هېواد پر ځینو اهدافو د بریدونو لپاره ترې کار اخیستل کېده. د اوکراین هوایی ځواکونو ویل د 19 ډرون الوتکو چې روسیې ورڅخه پر کیف، اډیسا، خیرسون او د اوکراین پر یو شمېر نورو سیمو د بریدونو لپاره کار اخیست 13 له منځه وړي دي. د کیف لپاره د پوځي ادارې مشر سره پاپکو پر ټلګرام چینل لیکلی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دغو ډرون الوتکو په پلازمینه کیف کې ځاني او مالي زیانونه نه دي اړولي. د اوکراین هوایي ځواکونو همدارنګه ویلي چې روسیې په ختیځ کې د خارکیف پر سیمې له ځمکې هوا ته دوه رهبري شوي مزایل توغولي چې تلفات یې نه دي اړولي. په عین حال کې په جنوب کې د خرسون د سیمې پوځي چارواکو نن چهارشنبه وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې په توغندوی بریدونو کې د څلورو ماشومانو په شمول 14 تنه ټپیان شوي دي. پر اوکراین د روسیې لخوا دغه نوي بریدونه داسې مهال کېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیره ورځ په کیف کې د دې کال په وروستي خبري کانفرانس کې هیله څرګنده کړه چې امریکا به ورسره نور مرسته وکړي. خو د نوموړي له دې څرګندونو څو ساعته وروسته راپورونه خپاره شول چې د امریکا سنا جرګه به له اوکراین سره د نورو مرستو او د متحدو ایالتونو د پولو د ټینګښت لپاره یوې نوې بستې ته د راتلونکي کال له لومړیو د مخه رایه ورنکړي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې په سنا جرګه کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر او د جمهوری پالو مشر میچ مکانل خبره کړي، ویل شوی چې مذاکره کوونکي هڅونکي پرمختګ کوي خو دوی تر اوسه له ځینو ننګونو سره هم مخ دي. ښاغلی شومر نن چهارشنبه خبره لاندې ته وویل چې زموږ مذاکره کوونکي باید د دسمبر او د جنوري د میاشتې په رخصتیو کې سخت کار وکړي او هدف مو دا دی چې کله بیرته کار ته راګرځو هر څومره ژر چې کیدای شي یوه لاسته راوړنه ولرو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. اسیز مخ خاله ازادي رادیو څخه ورځ مخ خبرونه اوس څلور ساعتونه یوازې په رادیو باندې کې د ازادي رادیو پر فیسبوک، یوټیوب، ټوئیټر او همدارنګ پر ټلګرام او انستګرام کې هم تعقیبولای شي. دا چنن د دسمبر شلمه د جنو پر مخ د پانتونو د تړل کېدو یو کال پوره شو. ازادي رادیو په دې مناسبت څنګه مرکه کړی دي تاسو کولای شي د ازادي رادیو پر بیلابلو پلیټ فارمونو باندې مرکی واوری او همدارنګه حالت د هغونجونو غونه او هلی هم واوری چې دوی غواړي بیرته پانتونونو ته ستنې شي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
کال وړاندې په همدې ورځ د طالبانو حکومت په افغانستان کې پانتونونو ته د انجونو محصلانو پرتګ بندیز ولګو. یو شمېر دغه انجونې وایي دا یو کال یې په ډېرې نهیلۍ تیر کړی دی. د بشري حقونو د څار د ادارې د ښځو د څانګې مرستیالې دربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې یو کال کې افغانستان کې د نورو برخو تر څنګ هیڅ ښځینه انجینیره، ډاکټره، وکیله، استاد او متخصصه نه ده فارغه شوې او دا د افغانستان په زیان دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو کال کې چې په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په شلمه د طالبانو حکومت د یو فرمان په صادرولو سره د نجونو پر پانتوني زده کړو بندیز ولګاوه او اوس افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د هغه وخت د لوړو زده کړو وزارت لخوا په خپور شوي مکتوب کې ویل شوي وو چې دا بندیز به تر امرسانی پورې وي، خو یو کال تیر شوی او ښځینه محصلانې لا هم پوهنتون ته د تګ لپاره د بل امر په تمه دي. پوګمۍ چې د کابل پوهنتون د پوهنځي محصله وه ازادي راډیو ته وویل څه کال یې په ناهیلۍ کې تیر کړی دی.
که څه هم تیر یو کال م تل دا کوښښ کوو چې خپل کتابونو او درسونو سره ځان بوخت وساتو او هغه د ناامیدۍ او ناهیلۍ ته او روحي او رواني فشارونو څخه ځان لرې وساتو، خو بیا هم کله چې به مو لیدل یا اورېدل چې زموږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پانتون تزی او زموږ نه مخکې کیږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس به لا ډېریدو.
شاهره چې د هرات د طبي پوهنتون محصله ووایي څه موده وړاندې ټولګیوال له پوهنتون څخه فارغ شول، خو دا له شپږو کلونو راهیسې پوهنتون ته له تلو وروسته په کور کې پاتې شوې ده.
زما لکه سینفیا په سر مې فارغ شوه.
کله چې زموږ هلکان ټولګیوال فارغ شول ما ته د ناهیلۍ احساس ودرېد. ما تل فکر کاوه چې کله فارغه شم زه به د فراغت کالي واغوندم، ځکه چې هر نجلۍ همدا هیله لري چې د فراغت ځانګړي کالي واغوندي. دوی موږ له دې هر څه بې برخې کړو.
دا وایي چې رواني روغتیا ښه نه ده، د درملنې لپاره ارواپو ته تللې او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. ارزو د هغو نجونو له ډلې چې پوهنتون کې د نجونو محصلانو په وروستۍ ورځې خپل پایلیک پای ته ورسوه وایي خپله په دې وتوانېده چې فارغه شي، خو خور یې چې د ادبیاتو پوهنځي په درېیم ټولګي کې وه فارغه نه شوه. هغه وایي
شاید باور نکنین اون روزی که
گفت شاید تاسی باور رو نکره لحقه ورزی چه دوی اعلان وکر چه سبا پانتون ترل کیگی موگ ده سهار لاتو بجو خطر مازیگر پینزو بجو پوری ده پایلیک طول کارون پای تا ورسول او اداری مراحل مو تای کرل. مگر زما خور چه ده دریا دبیاتو پادریم طولگی که و سکال طولگیوال فارغ شول، خو خور می فارغ نشوا.
پسرا فارغ شدن اما اینا نتانستن فارغ شون.
پورت وخت کې د لوکانو له ډلې او محصل ازادي راډیو ته ویل دی ډیر خوشینه دی چې نجونې له لوړو زده کړو به برخې دي او په هیڅ صورت باید د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ ونه تړل شي.
موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې تر څو د نجونو پر وړاندې د زده کړو لوړو زده کړو دروازې پرانیزي، تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې خپل لوړو زده کړو ته ادامه وکړي او تر څو د وطن په بادۍ کې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
د بشری حقوقو د سر د ادارې د ښځو د څنګه مرستیالې دربار ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې نجونې د لوړو زده کړو څخه بې برخې دي او تیر یو کال په دې هیواد کې د انجینیری، طب، حقوقو او په نورو برخو کې هیڅ نجلۍ نه ده فارغه شوې او دا لړۍ دوام لري.
It's no surprise that we hear more and more reports.
دا د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې موږ د افغان نجونو د ځانوژنې راپورونه اورو. زه فکر کوم چې افغان نجونې او ښځې طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ژوند په لټه کې دي، خو دا د ټولو لپاره ناشونی ده چې دوام وکړي، ځکه چې د دوی ټول حقونه چې له ډلې یې ښوونځي، پوهنتون او تفریحي ځایونو ته تګ دی ټول ترې اخیستل شوي دي.
د میډمن بار په باور طالبان خپل فکر او غوښتنو پرته د نورو د فکرونو او هیلو پروا نه کوي او د دغو بندیزونو زیان نه یوازې د نن بلکې د افغانانو د راتلونکي لپاره هم دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینې ته تر نیمه ډېرې غوښتونکې نجونې وې او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ زمینه برابره وه، په دې جمهوریت نظام کې د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل لزده کړو څخه د ټولنې له نیمې څخه د زیاتو وګړو محرومول به ناوړه پایلې ولري. هغه وویل
متاسفانه میتونه ای محرومیت پیامدهای
له بده مرغه د محرومیت کول شي ناوړه پایلې ولري. خځې په ټولنه کې له اقتصادي پرمختګ څخه لري پاتې کیږي. دا حتی د خځو پر ټولنیز ژوند اغیز کولای شي.
طالبانو تر اوسه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د دوی مسؤلینو په تیرو دوو کلونو کې د نجونو د زده کړو او تحصیل په اړه بېلابېلې څرګندونې درلودې. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو له لوړو زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو تر څنګ یې د شپږم ټولګي پورته هم نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي او ښځې پرته له څو ادارو په ټولو دولتي او نادولتي دفترونو کې له کار کولو منع شوي. دوی حق نه لري چې له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي، سینګارتونونو کې کار وکړي او همدارنګه تفریحي پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه هم منع شوي دي.
په غزنی کې ډېر خلک د غازی او برېښنایي تاو ترڅنګ اوس د لمریزو تاو له کارولو څخه ګټه پورته کوي. دوی په دغه تاو اوبه ګرموي، دیګونه پخوي او ورځني کارونه کې ورڅخه ګټه اخلي او ځکه یې خی بولي چې اقتصادي کاري پاک اسانه او د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې ورو
بخمله د ژمی په تبجن مر د لمریزو تاوې پرنغري په بخار دی کې د غرمې ډوډۍ لپاره کتخ پخوي. بخمله وای د ورځې چای دیګ او نور پختن پر دغه مریضي تودوخه هنداري کوي. دا وای د مرده تودوخه دا تختې د کورونو لپاره د سون توکو شو بدیل دی. به مصرف شای دی، ارزان دی، هوا نه کړوي په څومره وخت کې چې غاز دیګ په خوي په هم دومره وخت کې دا تختې هم په خولای سي. د دې په باور لرګي، تیل، غاز او د ډبرو سکار ډیر ګران سوې دي. شبدیلې د مریضي تودوخه همدا هندارې دي چې اغیزناک تمامي سوې دي. بخمل زیاتوي په دې ورستیو کې ډیری خلکو د نورو سونتو کو پر ځای د مریضي تودوخه هندارو کارولو ته مخه کړي چې هم خواړور باندې پخوي او هم د خپل کورنو لپاره د اړتیا وړ اوبه ګرموي.
المریض تاسو ته عوام نه ککړی، غازم راسپموي، لرګیم راسپموي، داس نور څنګه زغالم راسپموي، تاوان نه لري. موږ په ډیر وخت دیګم کوو، د اندازې په اړه وبم په ګرمو او دا یو ګټور شی ده.
دا په داسې حال کې د چپ دا ورستیو کې د غزنی یو شمیر پلسکاران د پخلی لپاره د المریض تودوخه هنداري جوړوي چې د خلکو لپاره د لرګو، غازو او تیلو شبدل ګرځي د لایدای. فرزکاران وای د لمر تودوخه د دغه هندارو په جوړولو کې لا وسپنی او د شیشو له وړو وړو ټوټو کار اخیستای او په داسې بنای جوړ کړي چې د لمر وړانګو تودوخه یو ټکی ترا یو ځای کوي او په وسیله د پخلی چاري تر سره کیږي.
شیشه فروش کړي بل مو په تجور مونه خط خط مونه کلان چیزا شاماده مونه بعد ازو مو اینجا ته بندل بنده.
غلام سخی د غزنی شهر اړوند په نوابات سیمه کې د مخته هندارو له وړو وړو ټوټو څخه د المریض تاوی په جوړولو بوختای. د وای د ورځې له 1200 د المریض تودوخه هندار پلوري چی د یوې بیا ل 4500 تر 4000 افغان یو ده.
ای تاوا بس خاطر چی سګم یو ما وجې شنو
دا تاوا د وبو مبو ګرمولو لپاره د چی پلمر ګرمي کی اولی چوکاټ او قالب جوړیږي. ورسته له هغه چی تیار شي به د مخ خخې په کلګيږي، خخې پر تاوا په سری خو لګيږي. خخې لنور انرژي تولیدوي، نه برېښنا ورته پکار ده نه بل څه، بلکې د لمر پرنا کار کوي.
غلام سخی زیاتوي کده طالبانو حکومت او د صنایعو خونې ریاست ته جنو توکو مرسته ورسره وکړي او اسانتیاوي ورته برابرې کړي نو کولای سي چې د مریض تودوخه هنداري په ارزانه بیا بازار ته وړاندې کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې کورني صنعت ته پراختیا ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوی نادر شاه شریف وایي په غزنی کې دوه صنعتي ښارګوټي جوړیږي نو تمه ده چې د ټولو صنعتکارانو ستونزې ورسره هواری سي
د لپاره کار روان ده مخکې شپه په تا شهر سره د وزارت د تجارت وزیر راغلی و په غزنی کې دی و چې دوا پارکونه به دغه سي درې پارکونه صنعتي پارک او صنعتي پارکونه یو خپې پار سسمنده په تخته کې به جوړ شي نو دا او دوا سخره دي پاره کله چې دا پارک صنعتي جوړ شي د خپې مثلا سنایو دي پاره نو ان شاء الله دا کار په ټاپه ولار ده یا مثلا کوم څه وي دا به ډیر رشد سره پیدا کړي
په غزنی کې په لسګونه فلسکاران د سلګونو کوچنیو شیشو نور یوې ټاکلې نقطې ته راجمع کوي او له لمر څخه له انرژي اخیستلو په ګټه د لمریزو تاوو په جوړولو بوخت دي خو کره شمیر یې معلوم نه دی
دوی ملي میته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان ونیس پروګرام لرو دغه پروګرام درته لرو خو تر هغې وړاندې ورزو د دې سات خبرونو ته سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه ته مو زه فرید سیال د تیر روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په کابل کې د روسي سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د امریکا بلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی زیر کتل دي د سفارت په خپل ایکس پاڼه په ټوئیټر یوازې د داخلي دني خبرو کړي او له متقی سره د هغه د ترسره شوو خبرونو جزئیات نه خبره کړي خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر خینن په خپل شبکې لیکلي دي چې په دې کې تنه کې چنن چهارشنبې لغرمې مخکې تر سره شو د افغانستان او روسیې په اړه دوه اړخیز وړې کو د سوداګرۍ وادي او سیمه ایز زون نړیوال میکانیزمونو کې د طالبان د حکومت د حضور په اړه هر اړخیز خبري وشوي د خغلی بلخی په خبره زمير کابلوف ویل روسیې چمتو ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو لا سوداګریز اړیکو لا پراخ کړي او افغان سوداګر ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او د وړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګریز فرصتونو خبره اتري وشوي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر زنګړی استاذی الله خقلی متقی سره د حقیقتنه داسې مهال در سره کوي چې د مسکو فارمټ په غونډه کې د روسي د چې د روسي د تاتارستان جمهوریت په کازان خار کې د دسمبر په 28مه جوړ شو امیر خان متقی ګډون کړی و د سالنګ لوی لار لارغونی او ترمیم وروسته نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شو د لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبان یو شمېر لوړپوړي چارواکي په خبري غونډه کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یې په خپل لیک شبکې پاڼه ځینې څرګندونې خبرې کړې دي ګډون کړی و د طالبان د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سالنګ تونل د پرانیستلو په مراسم کې وویل چې د سالنګ لوی لار نه یوازې د هیواد له مرکز شمال سره سیمې نښلوي بلکې د منځنۍ او د جنوبي اسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري هغه ویل چې د دغه تونل رغنیزي چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوی او زیاته کړې ده چې دوی هڅه کوي د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي د سالنګ د تونل په ګډون د داخلو لوی لارې چې کابل شمال نه ولایتونو سره نښلوي او د افغانستان یو ډېر مهم ترانزیتي لارو ګڼل کېږي د رغولو چارو ته باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوی وي د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشورې په افغانستان کې د 10 میلیونو وګړو چې د هیواد د نفوس ډېر سلنه جوړوي د خوړو د نخوندیتوب له بیړنۍ یا بحرانی حالت سره مخ دی تندروس هاجرم ګریبرسونز نن چهارشنبه په خپل شبکې پاڼه په خوندې ټوټر لیکل دي چې په دې هیواد کې نږدې 1 میلیون ماشومان پر سخت خوارزواکۍ اخته دي او 2.3 میلیون نور یې د سخت خوارزواکۍ له منځنۍ کچې سره مخ دي هغه زیاتوي د ته په پام چې د معافیت سیستمونه کمزوري شوي او خلک له ژمي سره مخ دي د دې لوړ خطر شته چې دوی به د ساريو ناروغیو له امله ومري د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هم درنګ ویلي چې د بشري مرستو له کمیدو سره احتمال لري چې دا شمېر پراتونکو نیو او میاشتو کې لاسیا چی هغه ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان یو سول 15 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې له روغتونونو سره د درملو او نورو او پنورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي او د اسرایلو پوځ د غزې په شمال کې پر یوازینی دوه فعال روغتونونو کې عملیات تر سره کړل او د هغو یو شمېر کار او د هغو یو شمېر کارکونکو ونیول د اسرایل دفاع وزیر پرونسه شنبه ویل چې ځواکونه هڅه کوي چې د سیمه په بشپړه توګه د سختريزي حماس ډلې شو د امریکا او اروپای ټولنې د یو ترهګری سازمان په توګه پیژني لا وسوالو پاک کړی اسرایل د شنبه په ورځ د غزې پر جنوبي خارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لکټر لګه 45 فلسطینیان ووژل شو اسرایل د نړیوال خبرداري او د متحده ایالاتونو له نوې ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کله کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیو لوړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
غربي نورستان کې چې دی دوه منډول او نورګرام دی، په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده.
دا چې نشه یي مواد ولې اخلاق خرابوي په دې اړه مولا ارواپو میوند هوشمند سره مرکه کړي.
هغه څوک چې په نشه یي توګه روغ دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د اراده خلاف چلند کوي.
د نور الله په نوم یو رخصوي معتاد وایي چې د نشو له امله په هنتون راڅخه پاتې شو.
کوم نشه نه کولای اوس په پانتونم ویلای وای، یو سندزه پیسې به ما سپما کړی وای او اجتماعي ژوند به مخه وای، موږ خپل هم په دې حالت کې نه وای.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
ټول ورځ پسې وګرځیدم، دا اوس راغلم ته می دې پوت وګوره، تناکو په سر اخیستی
په دې ځای پاتې نشو چې معلومات یې وکړي.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د میانمار هیواد پروان میلادي کال کې د نږدې 50,000 هکتارو کوکنارو په کښت او تریاکو په تولید کې تر افغانستان مخکې شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې روان کال په میانمار کې تر 40,000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال بزګرو یوازې په 100 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرلی وه. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له کمولو سره به نړیوالو بازارونو ته د میانمار د تریاکو قاچاق ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په میانمار کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې اعلان کړې. د دې سروې له مخې په افغانستان کې 15 کاله پرله پسې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سږکال د لومړي ځل لپاره میانمار په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل سوی دی. د ملګرو ملتونو یوه سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په مرسته ترسره شوی ښیي چې سږکال په میانمار کې په 40,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کښت څخه 1,080 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي، په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې په 10,800 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د جنوبي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې استازی جرمی ډوکلاس وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو بیې لوړې شوي او په جنوبي آسیا کې د بزګرانو ډېر پام د کوکنارو کښت ته اوښتی دی.
It's hard to draw a connection between the two markets.
ګرانه ده چې د نشئی موادو د دوو بازارونو ترمنځ اړیکه تصور کړو، ځکه په تیرو 1500 کالو کې نړیوال بازارونه له افغانستان څخه صادر شوو تریاکو او هیروینو نیولې دي، او برعکس د سرو زرو کړۍ په شان نشئی مواد یوازې سیمې بازارونو ته صادرېږي. موږ اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په لومړیو پړاوونو کې یو. پایلا دا چې د تریاکو بیې لوړې شوې او د سیمې پر بیو هم تاثیر کړی دی.
ملګری ملتونه په میانمار کې د کوکنارو د کښت لامل جګړه او نامنی بولي او وایي میانمار سږ کال د تریاکو له لارې 2.5 میلیارډ ډالر ګټلي چې د دې پیسو ډېره برخه د مافیایي ډلو جیبونو ته تللې ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر بنسټ اوس په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 355 امریکایي ډالره ده، او د تریاکو دا ګرانی د دې سبب شوی چې د میانمار او جنوبي آسیا نور هیوادونو بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې دفتر مرستیال بینیډیکټ هوفمن د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د نړیوالو بازارونو سره د نشه یي موادو اړیکو ته په کتو سره دا ویره شته چې په راتلونکي کال کې به په جنوبي آسیا کې د کوکنارو کښت څو برابره ډیر سي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیو لوړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي. سږکال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 50,000 هکتار و، خو زه تعجب نه کوم چې دا اندازه به راتلونکی کال ته ډېره شي.
کله چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې ډېرې شوې، په دې هیواد کې د تریاکو تولید هم ورسره ډېر شو، او په تیرو 60 کالو کې افغانستان په نړۍ کې د تاریاکو لوی تولید کوونکي هیواد بلل کېده چې ډېر تاریاک به یې استرالیا او اروپایي هیوادونو ته قاچا کېدل. خو اوس ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره به دا بازارونه په میانمار کې تولید شوي تاریاک ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخیر می ورسې ونه بیا ځنه سمې اوس راکې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې نورستان تر ډیره وخت پورې د معتادینو د درملنې مرکز نه درلود، خو اوس هلته دا مرکز جوړ شوی او دا لومړی ډله معتادین دي چې تر درملنې وروسته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنېږي. د دې ناروغانو ډیری یې د هیروینو او ښیښې معتادین دي. دوی ډیر خوښ دي چې په خپل ولایت کې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده. دوی ژبنه کوي چې د احتیاط په موده کې یې ډیر کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې نشو ته مخه کړي. د نورستان د شل بستریز روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمیر ډیر دی او دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د ټولو معتادینو درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشي توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتونی یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري، خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده.
ول زلو چې موږ مریضان بستر کړل، په دې کې موږ وویش کسان بستر کړو، په هغه کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په دولتوانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوی، او دا غوینه یو وش کسان چې بیا نورګرام ولسوالۍ نشام درې نه د قومندان امنی لخوا دا غوی جماوري شوی او ما غزین انتقال کړل شفخانه ده.
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه 15 سلويخت ورځي وخت نیسی او درې پړاوونه لري.
په دا 15 ورځو کې 15 ورځې د دوی بدن نه د زهر وستنې مرحله ده، په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي دا غوی په وجه دوی پازاب به خوب نه ورځي، دردونه وي، اسهال وي، نو دا غوی چې د موږ زیات تکیه علاج دی په دوا باندې وي، نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي. نو په بیا رغونې مرحله کې بیا چې د موږ کارمن اجتماعي دوه کارمن اجتماعي لرو، یو روان شناس او دوه مشاورین لرو، هغه بیا جسمي رغونې نورسته دا وی روحي علاج ته چې د کار کوي مشورې ورکې خپل سنفونه اخلي تربيتي.
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دشتون لري، خو ځات په لویدیز او ختیس کې دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درمل نه وکړي.
غربي نورستان کې چې د دواب منډول او نورګرام ده په دغه لوسوالیو کې ټولو کې متادین شته، خو بیا د نورګرام لوسوالی شام درې کې خصوصا د ټولو درې چې د متادین نه ډکه ده. په هر کلی کې تقریبا 500 سل یو نیم سل د کلی غو نفوس په تناسب باندې ډېر زیات متادین دي. او بل موږ شرقي نورستان کې چې د دوه لوسوالی دي کم دیش دي او برګمنټال ده، په دې دوه لوسوالیو کې هم متادین ډېر دي، خصوصا د برګمنټال د افسی په نوم باندې یو کلی ده په هغه کې حتی ماشومان، زنانه او بوډاګان هم متادین دي.
د کوم کسانو چې په یاد شل بستریز روغتون کې درملنه شوي خوخت یې وایي په تیر ژوند کې د نیشو لامل ډېرې کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغه ته وروګرځي.
مونږ چې راوځي او داسې مرضیان یو کنه مړې راوځي ژوندې به څوک نه وي، اوس مې خښوي هغه مرض نه خښوي، بیا به دغه کار مونږ نه کوو.
په افغانستان کې د جنگونو بیروزګاری او کډوالۍ لامل په میلیونونو کسان په نیشې توکو روږدي دي، چې نن سبا دغه روغدي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړی ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو،
بس دادا زام راغلم، اوس په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتات کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر ما وها سي راسره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو، او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ چپو باندې واوري. د انسان پر مغز باندې د نشي موادو د ناوړه اغیز ول عمله د معتادینو په خوې کې بدلون راځي چې په نتیجه کې درواغ وای، جګړې کوي، د کورنۍ لغړو سره ناوړه چلند او غلاوي کوي چې ورسته لدی عمله په ټولنه کې پس پکسترګ ورته قتل کیږي. دا چې نشي مواد ولې اخلاق خرابوي، بد اخلاقی معتادین او د دوی کورنۍ لڅ ډول ستونزو سره مخ کوي، او کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي، په دې اړه مو لارواپو میوند هوشمن سره مرکه کړي. او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې اخلاق څه ته وایي.
د ارواپوهنې له لیدلور اخلاق څخه د نورمونو او ارزښتونو د مجموعې په توګه معنا اخیستل شوی. چلند یا اخلاق چې یو شخص باید په خپل ژوند کې د آزاد ارادې له مخې رامنځته کړي، یو څوک باید د هغه په لور حرکت وکړي او په هڅه سره ورته ورسیږي. د کارونو کول او نه کولو مجموعه ښه او بد، سم او غلط، لکه صداقت، درواغ، حق او زده کړه، او همدارنګه زړورتیا او اخلاص، شفقت په شان فضیلتونه د اخلاق په ډګر کې شامل دی. کله چې تاسو د ښه او بدو اعمالو او همدارنګه د نیکو او بدو لیست ولرئ، د مطلب شخص انځور ټاکل شوی. په حقیقت کې د اخلاق د غورتوبونو سیستم او د انسان د حرکت ورستۍ لوړوالی ټاکي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې نشه یي مواد اخلاق کمزوري کوي او معتادین بد اخلاق وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، نشه یي توکو د روغ دي خلک پر ټولو کړنو او خبرو اغیزه کوي، او هغه څوک چې په نشه یي توکو روغ دي وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي، د ټولنې لخوا ورته پام کیږي او د ټولنې قضاوت پرې کیږي. معتاد به خامخا بی اخلاق ګڼل کیږي، او روغ د انسان او دا کړنې په ټولنه کې بی اخلاقي ده.
نشه یي مواد ولې په معتادینو کې اخلاقي کمزورتیا رامنځته کوي؟
نشه یي توکو انسان په نشه یي توکو روغ دي کوي. دروغ، بی حیايي، د ټولنیزو فعالیتونو نشټوالی، د کورنۍ مرمنې او ماشومانو په وړاندې بی مسؤلیتي سربیره پر دې چې روغتیا ته زیان رسوي، د ټولنیز نظر څخه هغه یو کوچنی سړی ګڼل کیږي، د کورنۍ او د ټولنې د شرم بار دی.
د اخلاقو د کمزورتیا نښې نښانې کومې دي؟
په نشه یي توکو روغ دي کس کې د بد اخلاق نښې ناوړه کارونه کوي، درواغ وایي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره بد چلند کوي، غلا کوي، وعدې ماتوي او داسې نور.
په نشه یانو کې د اخلاقو کمښت دوی او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
په معتادانو کې د ښه اخلاقو نشتوالی دوی ته په ټولنه کې کرکه پیدا کوي، که وظیفه ولري خپل باور او اعتماد له لاسه ورکوي، اکثره یې خپل کارګر له کار څخه لري کوي، د کار او پیسو پیدا کولو څخه ستړي شوي وي، خلک دوی ته په سپک نظر ګوري، هیڅوک ورته پام نه کوي، او خلک تل له دوی څخه لرې پاتې کیږي. او هغه اغیزه چې د معتادانو په کورنۍ کې ده، د کورنۍ اخلاق او زده کړه تر سوری لاندې ځي. د معتاد د کورنۍ سره خلک ډیر قوي اړیکه نه پالي، خلک هڅه کوي چې نوې خپلوي دوی سره ونه لري، یعنی لور ورنه واده نه کړي، او د کورنۍ غړي ته لور نه ورکوي، او د نورو لخوا تل منفي قضاوت کیږي.
که په کوم کس کې د نشئی موادو د استعمال له امله اخلاقي کمزورتیا رامنځته شوې وي، آیا د نشې په پریښودلو سره خپل پخوانی حالت ته راګرځي او که همداسې بد اخلاق پاتې کیږي؟
که څه هم موږ متل لرو چې هر څه خام وي پخیږي، خو که انسان خام شي هغه نشي پخېدلی. خو بیا هم یو سالم انسان کولی شي چې ډیر بد عملونه له ځان څخه لرې او له منځه یوسي، دروغ نه وایي، دوکه بازی نه کوي، غولونکي نه وي، بیکاره او بیروزګاره نه وي، حلال کار او مزدوري ولري، له ټولنې سره ښه چلند ولري، له نشئی توکو څخه پاک او لرې وي.
یوه کورنۍ باید له خپل بد اخلاقه معتاد غړي سره څه ډول چلند وکړي تر څو هغه د نشې پریښودلو ته واچیږي؟
یو کورنۍ خپل ناروغ سره په مهرباني مرسته وکړي، له هغه سره ناسم چلند ونه کړي، له ناروغ سره خواخوږي وکړي، د هغه ستونزه خپل ستونزه وګڼي او د هغه په رغېدو کې ارزښتناک رول ولوبوي، د هغه له اندېښنو او ستونزو څخه ځان خبر کړي، ورته ډاډ ورکړي چې هر څه به سم شي، موږ درسره یو، تر څو چمتو او نشه پرېږدي، د خپل ناروغ د قضاوت په ځای لاشونه ورته وکړي، تل مثبتې خبرې ورسره وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي نشئی مواد اخلاق خرابوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، یلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مټوله واخلم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نورلا چې د ادبیاتو په هنځي محصول وو، ل شپږو میاشتو راهیسې د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولې خوري. د چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی، وای د کورنۍ یوازنی نارینه غړی دی چې د کور لپاره روزي ګټي، خو یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشئی مواد ور باندې رانیسي، ل کورنۍ سره مرسته نشي کولای. نورلا زیاتوي کې نشه نه کولای اوس به په هانتون خلاص کړای وای. دا چې نورلا د نشول عمل نور لسړ ول ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپله د لخلې واورو.
د نشئی مخکې درس وایلو، د 12 نه جوال پاریخ شو، ادبیات په پنځه ته مزار ادبیات ته کامیاب شو، دا غنه ورسته هغه به پرې خو دا زګه کور کې مستوب نه لارل. بیا تبه دندان مې شروع کړ شخصي، هغه مې دوه سمستر وویل ولا انداسې انډیوالانو سره به کېناستو، د مغول لاسه متاد شو، د کلی انډیوالانو اول ځل مې ټبلیټ کا استعمال کړ، تر اخره ټبلیټ کا شپږ میاشتې. یو څه مشکل وو ځکه کورنۍ هم پوه شو چې نور خرابېږي، شپږ میاشتې مې نشه وکړه، همدلته مې درې میاشتې اوس تېرې کړې. ولا خو سست کړي یو، تمبل کړي یو، ذهن کمزوری کړی دی، هغه د پخوا په څیر نه دی، او ډېرې مشکلات دي نور. ولا ما خپل کوم کاروبار نه کولو، ما درس ویلو، هغه کومې پیسې چې ما درلودلې د کور نه زیات اندازه مې پرې مصرف کړې، ولا همدغه شپږو میاشتو کې مجمون به زه درته ووایم زیاتې پیسې مې ولا پیدا کول دي. روزانه مې 500 افغانۍ مصرف کړی دی او د تعلیم نه پاتې شوم. ولا مړې ژوندۍ کې اشتراک پاتې وو صفه خبر ده. انډیوالانو پخوانی انډیوالانو چې د مکتب انډیوالانو هغه لاس واخیستو، او داسې ډېر ښه انډیوالانو مې لاسه ورکړو، د همدغې نشه لاسه په اجتماعي اړیکې بیخي صفه دي. هلته خوست کې بیا دغه شیان ډېر په بده بدل کېږي په اجتماعي ژوند کې. هلته خو ټول داسې کلیوالي ژوند دی، څوک چې نشه وي هغه ته بیا په ډېر بده سترګې کتل کېږي. کورنۍ چلند ښه وو، کورنۍ نه هېڅ مشکل منله. کور کې زه خپله زیات څوک لرم نه، یوازې یو مور لرم او څو خوندې او پلار مې هم نشته. ولا د نشې په مهال بده خطره همدغه ده چې یعنې نشه دې چې وکړه سیالي نه شو کولی، همدغه بده خطره ده. ولا که مې نشه نه کولی اوس به مې پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای او اجتماعي ژوند به مې ښه وای، مونږ خپل هم په دې حالت کې نه وای.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن سومه ورځ ده چې جبار کور ته نه دی راغلی. د جبار پلار ډېرې هڅې وکړي خو جبار یې ونه موند. د جبار مور او پلار په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه سخت اندېښمن دي. دا چې جبار ولې کور ته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړیه، ته ولې داسې بېغمه ناست یې؟ ولې د جبار معلومات نه کوې؟
خزی لږ مې په آرامه پرېږده، نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه.
ته وایه چې یوازې ستا زوی دی، یوازې ته په غم کې.
نو چې ته یې په غم کې، ولې داسې آرام ناست یې؟
کومه دی چې آرام ناست یم؟ ټوله ورځ پسې وګرځېدم، دا اوس راغلم. ته مې دې پښو ته وګوره، تڼاکو په سر اخیستي.
بل هېڅ ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې.
راډیوګانو او اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو، خو هېڅ درک معلوم نه شو.
خبر چې زما زوی بچی وي، مړ به وي که ژوندی.
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
ته خو به څه نه وې ورته ویلي؟
نه، ما هېڅ هم نه دي ورته ویلي. دا خبره دې په څه پورې وکړه؟
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مرور شوی وي له کوره تښتېدلی وي.
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده. دا ټول ستا د لاسه.
ولې زما د لاسه؟
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی، خو دا خبره دې له ما پټه ساتله. که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې، تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله.
نو چې خبر کړې مې وای څه دې کول؟ په سوټي خو هلک نه نشو نه راګرځېده.
یوازې خو سوټی نه دی، نصیحت به مو ورته کړی وای، علاج به مو یې کړی وای. کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی. د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم. مخ
تو خدای تم پلار یې، د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابدې شې، غیبت یې کوې.
د زړه له درده یې غیبت کوم. کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم، وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی راکړی وای. یو زوی دی او هغه هم پوډري.
که پوډري دی که هر شی دی، زما زوی دی، زما په مخ کې به غیبت نه کوې. وسه چاره وکړه؟
څنګه چاره؟
د پولیسو څخه دې پوښتنه کړې ده؟
پولیس نه والا، د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې.
د پولیس هم پوښتنه وکړه، ګوندي وي خو ته درک معلومي.
والا دا دې هم خبره وکړه، هم د اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه ترې کوم.
او خدایه، سما زوی په خپل امن و پناه وساتي. سما دا سپین سر ته وګوري او زوی مې پیدا کړي. خدایه،
قومندان صاحب اجازه ده؟
او رضا، رضا، رضا دلته کاک.
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام کاکا. رضا دلته په دې چوکۍ کې نه. ها، راته وایې څه مشکل لري؟
قومندان صاحب، زما نوم اشرف دی، درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی.
زوی دې څه نومیږي او څنګه بڼه لري؟
جبار نومیږي صاحب، زیړ رنگ لري او ډنګرې ځوان دی، بس 25 کلن یو بولنو.
ها ها، ته ودرېږه زه دغه کتاب کې به وګورم. خا، جبار، جبار، دریگه، جبار ولد اشرف. آه، داده پیدا شو.
چه شه؟ زمازوی پیدا شو؟
هو، پیدا شو. تا داغ اکسو گوره، داستا زوی ده.
ترادی خواکا؟
داغ ده.
بس امدغه ده، امدغه خپل جبار ده قماندان سه. خو، ستاسی سره چنگنون پا کتاب کلی کلی ده؟
کسا داسه ده؟ چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول.
ښه ښه، نو بیا؟
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم و.
څه شی؟ جبار غلا کړې ده؟
هو، غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم، په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل ریزت جوان کرده دی خونن دیر شر بیگم چه دغلا دا پلار پنوم ستا پا مخی والاریم تردازی زوی خو نزوی خده زیو بدمرغ پلاریم
کاکا تو ولی جاره تا خو جرم ندائی کرده
دا پلارون او نیکون رایسی زمون پا گور که چه اغلا نو کرده که خلق خبر شون چه زمان سوی اغلا کرده زبا پا کم استرگو پا وطن کشوان نو کرده
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارم. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.